صدر ٹرمپ نے انگریزی کو باقاعدہ طور پر امریکہ کی سرکاری زبان قرار دے دیا. پاکستان میں نایاب مارخور کی تعداد میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ شامل کریں گے کچھ بین الاقوامی خبریں بھی آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے کل متعدد عالمی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کے بعد کہا کہ وہ یہ بات نہیں مانتے کہ امریکہ ایک ناقابل بھروسہ اتحادی ہے. سٹارمر نے یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے یورپی رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کئی دہائیوں سے برطانیہ کا ایک قابل اعتماد اتحادی رہا ہے اور اب بھی ہے. برطانوی وزیراعظم نے ہفتے کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کرنے کے بعد کہا تھا کہ برطانیہ، فرانس اور یوکرین جنگ بندی کے لیے ایک مشترکہ منصوبے پر کام کریں گے جسے وہ امریکہ کو پیش کریں گے. سٹارمر نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے لیے کسی بھی منصوبے میں امریکی سلامتی کی ضمانتیں ہونی چاہیے. دوسری طرف یوکرین کے صدر زیلنسکی نے واشنگٹن کے دورے کے بعد لندن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنے تعلقات کو بچا سکتے ہیں. صدر زیلنسکی کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ معدنیات کے مجوزہ منصوبے پر دستخط کے لیے وہ تیار ہیں اور انہیں یقین ہے کہ امریکہ بھی اس کے لیے تیار ہوگا. غزہ اور مصر کے درمیان رفا بارڈر کراسنگ پر کل اس وقت امدادی ٹرکوں کی قطاریں لگ گئیں جب اسرائیل نے انہیں غزہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا. یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوئی ہے جب اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے پہلے مرحلے کی مدت ختم ہو گئی ہے، لیکن دوسرے مرحلے کے لیے بات چیت کا آغاز ہونا ابھی باقی ہے. اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے اتوار کو کابینہ کے اجلاس میں بتایا کہ ان کی حکومت نے غزہ میں عارضی جنگ بندی کے لیے امریکی تجویز سے اتفاق کیا ہے، لیکن حماس نے عارضی جنگ بندی کے خیال کو مسترد کر دیا ہے اور مصر اور قطر سے صورتحال میں مداخلت کا مطالبہ کیا ہے. دوسری طرف مصری وزیر خارجہ نے ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ مصر کے پاس غزہ کی تعمیر نو کا منصوبہ تیار ہے جسے منگل کو قاہرہ میں ہونے والے ہنگامی عرب سربراہی اجلاس میں پیش کیا جائے گا. جنوبی کوریا نے کہا ہے کہ امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس کارل ونسن شمالی کوریا کے خلاف طاقت کے مظاہرے کے لیے کل جنوبی کوریا کے شہر بوسان پہنچا ہے. صدر ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت شروع ہونے کے بعد سے جنوبی کوریا کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے والا یہ پہلا امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ہے. یو ایس ایس کارل ونسن نے آخری بار نومبر 2023 میں بوسان کا دورہ کیا تھا. جہاز کے کمانڈر کے مطابق بوسان میں ان کی موجودگی جمہوریہ کوریا اور امریکہ کے درمیان مضبوط اتحاد کی نشاندہی کرتی ہے. ویٹیکن سٹی کی طرف سے پوپ فرانسس کی صحت سے متعلق جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پوپ نے کل کی رات آرام سے گزاری اور اب ان کی حالت بھی بہتر ہے. پوپ فرانسس 18 روز سے ہسپتال میں ہیں. ویٹیکن نے اتوار کی شام پوپ فرانسس کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹ کے بارے میں بتایا جس کے مطابق 88 سالہ پوپ فرانسس کو اب بخار نہیں ہے اور سانس لینے کے لیے میکینیکل وینٹیلیشن کی ضرورت بھی نہیں ہے. پوپ کو سانس کی تکلیف کے ساتھ ہسپتال لایا گیا تھا جو بعد میں ڈبل نمونیا میں تبدیل ہو گیا تھا. امریکی شہر لاس اینجلس کے ڈالبی تھیٹرز میں اتوار کو 97th آسکرز کی تقریب منعقد ہوئی. بہترین اداکار کا ایوارڈ دا بروٹلسٹ کے ایڈرین براڈی کو ملا، یہ ان کا دوسرا آسکر ہے. بہترین اداکارہ کا ایوارڈ انورا کی مائیکی میڈیسن کو ملا. فلم انورا نے 5، دا بروٹلسٹ نے 3، وکیڈ، ایملیا پیرس اور ڈون پارٹ 2 نے 2 ایوارڈز اپنے نام کیے. آسکرز کی شام سب سے زیادہ ایوارڈز لینے والی فلم انورا نے بہترین فلم کے ساتھ ساتھ بہترین ہدایت کار، بہترین اداکارہ، بہترین ایڈیٹنگ اور اوریجنل اسکرین پلے کے ایوارڈز بھی اپنے نام کیے. صدر ٹرمپ نے ہفتے کے روز ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے انگریزی زبان کو امریکہ کی سرکاری زبان قرار دے دیا ہے. اس صدارتی حکم نامے سے تاریخ میں پہلی بار امریکہ میں باقاعدہ طور پر ایک سرکاری زبان کا اعلان کیا گیا ہے. حالانکہ امریکی ریاستوں کی اکثریت پہلے ہی سے انگریزی کو سرکاری زبان کے طور پر استعمال کرتی آ رہی ہے. اس صدارتی حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ انگریزی کو سرکاری زبان کے طور پر لاگو کرنے سے نہ صرف کمیونیکیشن بہتر ہوگی بلکہ مشترکہ قومی اقدار کو تقویت ملے گی اور ایک مربوط اور زیادہ مؤثر معاشرہ تشکیل پائے گا. اس حکم نامے کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں فائزہ بخاری سے جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. فائزہ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. انگریزی کو امریکہ کی سرکاری زبان قرار دے دیا گیا ہے، اس سے پہلے کیا امریکہ کی کوئی سرکاری زبان نہیں تھی اور کیا اس کی اہمیت کیا ہے اس اقدام کی؟
بالکل اسد، ایسا ہی ہے کہ امریکہ کی اس سے پہلے افیشلی ڈکلیئرڈ کوئی لینگویج نہیں تھی اور یہ ایگزیکٹو آرڈر اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ نارملی جو ایگزیکٹو آرڈر جاری ہوتے ہیں اس میں کوئی سویپنگ چینج ہوتی ہے کہ یہ اقدام اقدامات ختم کر دیے جائیں، یہ لاگو کر دیے جائیں، لیکن اس کی علامتی حیثیت، بنیادی طور پہ علامتی حیثیت ہے. تو اس ایگزیکٹو آرڈر میں کہا گیا کہ امریکہ کے قیام سے لے کر ہی جو ہے انگریزی زبان استعمال کی جاتی رہی ہے، اور تمام اہم جو تاریخی ڈاکیومنٹس ہیں جیسے ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس ہے، آئین ہے اس ملک کا، وہ تمام انگریزی میں، تو اس ملک کی زبان بھی انگریزی ہی ہونی چاہیے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس سے ایک ہم آہنگی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے، کیونکہ یہ ملک اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ بہت سے کلچرز، بہت سے امیگرنٹس کا ملک ہے، لینڈ آف امیگرنٹس اسے کہا جاتا ہے. تو اتنی زبانیں، ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں 430 کے قریب زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ایک یونیفائڈ جب زبان میں بات ہوگی تو کمیونیکیشن بہتر ہوگی. آپ نے پوچھا کہ اس سے پہلے کیا نہیں تھی یہ ڈکلیئرڈ،
نارملی ہسپینک یا باقی زبانیں جو ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ 400 سے زیادہ زبانیں یہاں پہ بولی جاتی ہیں، ہسپینک کو بھی بہت اہم درجہ حاصل ہے. جب بھی ہم کوئی آفیشیل لائن پہ کال کرتے ہیں تو آپ کو آپشن ملتی ہے کہ آپ اسپینش پہ جائیں گے.
اسد ہوتی رہی ہیں اس سے پہلے بھی، جیسے ریسنٹ کوشش 2021 میں ریپبلکنس نے کی تھی، قانون سازی کرنے کی کوشش کی تھی کہ لینگویج اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکا تھا. اور اس کی مخالفت کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں آلریڈی جب 70-75% لوگ انگریزی کو ایز اے فرسٹ لینگویج بول رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے ڈکلیئر کرنے کی، کیونکہ اس سے یہ اندیشہ بڑھ جاتا ہے کہ جو لوگ انگریزی میں بات نہیں کرتے ان کے خلاف تعصب بڑھنے کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے. اور جی،
تو کیا سرکاری محکموں پہ اس کا کوئی اثر پڑے گا، حکومتی اداروں پہ کوئی اس کا اثر پڑے گا اس حکم نامے کا؟
بنیادی طور پہ خاطر خواہ کوئی ایسا اثر نہیں پڑے گا، لیکن ایک چینج ضرور ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. سابق صدر بل کلنٹن کے دور میں یہ ایک پالیسی تھی کہ وہ تمام آرگنائزیشنز جو فنڈ لیتی ہیں، وفاقی فنڈ، ان پہ لازم تھا کہ وہ مختلف لینگویجز میں اپنے ڈاکیومنٹس، دستاویزات تیار کریں تاکہ جو وہاں کی رہائشی ہیں وہ سمجھ سکیں اسے. لیکن اس آرڈر کے بعد اب یہ ان پر ہوگا، ان کی ثوابدید ہوگی کہ اگر وہ چاہیں تو وہ کریں گے، ان پر فرض نہیں ہے. لیکن پہلے یہ لازم ہوتا تھا کہ اگر آپ وفاقی فنڈنگ لے رہے ہیں، کوئی بھی ایسی ایجنسی یا آرگنائزیشن یا محکمہ، تو ان پہ یہ فرض ہوتا تھا کہ وہ پرنٹ کریں گے اپنے ڈاکیومنٹس جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، تاکہ جو مقامی آبادی ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے.
بہت شکریہ فائزہ. آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ انگریزی زبان جو سرکاری قرار دی گئی ہے اس کا کیا اثر پڑے گا امریکہ کے سرکاری اداروں پہ. بہت شکریہ آپ کا.
اردو اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو اسکین کریں اور فالو کریں ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبریں، تبصرے، تجزیے اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے تقریباً 2 درجن تاریخی چشمے اور دیگر آبی ذخائر مکمل طور پر خشک ہو گئے ہیں. چشموں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کئی دیہات میں لوگ شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. یوسف جمیل اور زبیر ڈار کی رپورٹ.
یہاں دسمبر اور جنوری میں پانی کی سطح تقریباً 2 انچ کم ہو جاتی تھی، لیکن پانی آنا بند نہیں ہوتا تھا. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ یہاں پانی آنا بند ہو گیا ہے.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے تقریباً 2 درجن تاریخی چشمے اور دیگر آبی ذخائر مکمل طور پر خشک ہو گئے ہیں. ان میں پیر پنجال کے پہاڑی سلسلے میں واقع سینکڑوں سال پرانا اچول کا چشمہ بھی شامل ہے جس کے پاس میں اس وقت کھڑا ہوں. یہاں 1620 میں مغل بادشاہ جہانگیر کے اہلیہ نور جہاں نے اچول باغ تعمیر کرایا تھا، جس کے تالابوں اور فواروں میں اسی چشمے کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی بہتا تھا. ضلع اننت ناگ کے تقریباً 20 دیہات کے لوگ پینے اور آبپاشی کے لیے اسی چشمے کا پانی استعمال کرتے تھے. ان دیہات تک یہ پانی پائپوں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا. اچول چشمے کے خشک ہونے سے نہ صرف اس سیاحتی مقام کی رونقیں ماند پڑ گئی ہیں، بلکہ کئی دیہات کے لوگ پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے سخت مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اس علاقے میں واقع ٹراؤٹ فش فارمز کے لیے بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے.
میری عمر 70 سال سے زیادہ ہے. میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھی ہے، کبھی بھی نہیں.
یہاں سے ہمیں صاف و شفاف پانی ملتا تھا، میں نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوتے دیکھا تھا. ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں، یہ قیامت ہے.
جو پرانے اور تاریخی چشمے اور دوسرے آبی ذخائر مکمل طور پر خشک ہو گئے ہیں یا ان میں پانی کی سطح غیر معمولی طور پر کم ہو گئی ہے، ان میں ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں واقع آری پل چشمے بھی شامل ہیں.
ہر سال اس کو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا اس سال ہوا. تو پچھلے سال بھی 15 فروری سے اس کو پانی آنا شروع کرتا تھا، لیکن اس سال تو کچھ ہی نہیں ہے.
بعض لوگوں کو اعتراف ہے کہ کشمیریوں نے قدرتی وسائل کی قدر نہیں کی اور جہاں بڑے پیمانے پر جاری سرکاری اور نجی سطح کی تعمیراتی سرگرمیوں نے ماحولیات پر منفی اثر ڈالا ہے، وہیں مختلف قسم کی آلودگیاں جن میں ان کا اپنا ہاتھ بھی ہے جنت نظیر کہلائی جانے والی اس وادی کا حلیہ بگاڑنے کا موجب بن رہی ہیں.
بارش نہیں پڑ رہی، برف نہیں پڑی اتنی، گلیشیئرز پہ اتنی سنو فال نہیں ہوئی، خشک سالی کا ایک عالم ہے. پریسپیٹیشن کم سے کم آپ سمجھیں کہ نارمل سے 80% ہم اس سے کم بارش پڑی ہے یا برف پڑی ہے، اور جو تھوڑی بہت پڑی بھی وہ پگھل گئی ہے. یہ اصل میں سب جو اس کا ہے وہ منسوب ہوتا ہے گلوبل وارمنگ کے ساتھ، اور گلوبل وارمنگ جو ہے یہ تو ایک فینومینا ہے جو دنیا میں ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے، کئی جگہ زیادہ ہے اور کئی جگہ کم ہے.
ماہرین ماحولیات اور محکمہ آبپاشی کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر کشمیر میں اگلے چند ہفتوں کے دوران بھاری برف باری اور بارشیں نہیں ہوتی تو آنے والے موسم گرما میں خشک سالی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو زراعت اور سیاحت کے شعبوں کو بری طرح متاثر کرے گا. کئی علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے. چنانچہ بارشوں کے لیے کشمیر میں گزشتہ چند روز سے عبادات کا سلسلہ جاری ہے. زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، اچبل، کشمیر.
اور اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کی. پاکستان میں ٹرافی ہنٹنگ کا پروگرام کمیونٹی کی سطح پر جنگلی حیات کے تحفظ کا پروگرام ہے. ٹرافی ہنٹنگ شکار کی وہ شکل ہے جس میں شکاری بھاری قیمت ادا کر کے قانونی طور پر کسی خاص جانور کا ایک مخصوص علاقے میں شکار کر سکتا ہے. پاکستان میں ٹرافی ہنٹنگ کا پروگرام 1983 سے جاری ہے اور آئیبیکس، مارخور اور بلو شیپ یا بھرال جیسے جنگلی جانوروں کے شکار کے لیے محدود لائسنس جاری کیے جاتے ہیں. ٹرافی ہنٹنگ گلگت بلتستان میں 1975 کے گلگت بلتستان وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت ہوتی ہے. حکومت پاکستان اور گلگت بلتستان میں ان کے شکار کی اجازت صرف کمیونٹی مینج کنزرویشن ایریاز میں ہے اور شکار کا سیزن نومبر کے آغاز سے لے کر اپریل کے آخر تک جاری رہتا ہے. اس پروگرام میں کمیونٹی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اسی وجہ سے اس نایاب جنگلی جانور کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیابی بھی ملی ہے. 1980 کی دہائی میں کوئٹہ کے نواحی پہاڑی سلسلے چلتن میں نایاب مارخوروں کی تعداد 200 سے بھی کم رہ گئی تھی، لیکن اب حیرت انگیز طور پر یہ 1500 سے بھی تجاوز کر چکے ہیں. یہ اضافہ کیسے ہوا ہے جانتے ہیں مرتضی ظاہری کی اس رپورٹ میں.
مارخور میں ایسی دل لگی ہوئی ہماری نے جیسے کہ جیسے ہمارے بچے ہیں. ہم جب تک ان کو دیکھتے بغیر ہمیں سکون نہیں ہوتا ہے.
کوئٹہ کے قریب ہزار گنجی نیشنل پارک میں گشت کرنا حکمت اللہ کا روز کا معمول ہے. وہ گزشتہ 12 سالوں سے ان پہاڑوں میں چلتن مارخور کی حفاظت پر معمول ہیں. شکاریوں کی نظر مارخوروں اور حکمت اللہ کی نظر شکاریوں پر رہتی ہے.
اصل میں صبح سویرے ہم لوگ نماز پڑھ کے نکلتے اپنے گھر سے، کبھی کبھی ایسے ہوتے کہ رات ہم پہاڑ میں گزرتے ہیں، تو صبح سویرے ہم 6 بجے کے قریب آتے ہیں. یا سب سے پہلے ہم لوگ اپنا مارخور کو ٹیلیسکوپ سے دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ اس مارخور میں کوئی خوف تو نہیں ہے، کیونکہ ہمیں مارخور سے پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ میں کوئی شکاری یا کوئی بندہ. تو کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ مارخور ایسے خوفناک نظر آتے ہیں یا ایسے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہم لوگ زیادہ تر اسی چیزوں کو فوکس کرتے ہیں. اپنے جو ہمارے ساتھ گارڈز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کال کرتے ہیں کہ بھائی ان مارخوروں میں کیا مسئلہ ہے، کوئی جلدی سے چیک کرو، اسی ایریا کو دیکھو جہاں سے وہ بھاگ رہے.
مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے اور کوئٹہ کے قریب پائے جانے والے چلتن مارخور نایاب ہیں. 1980 کی دہائی تک چلتن مارخور ناپید ہونے کے قریب تھے اور یہاں ان کی تعداد 200 سے بھی کم رہ گئی تھی. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئٹہ سے 20 کلومیٹر دور ہزار گنجی نیشنل پارک قائم کیا گیا. ان کی افزائش نسل کے اقدامات کے بعد اب یہاں مارخوروں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور ان کی تعداد 1500 سے تجاوز کر چکی ہے.
انیشلی جب اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں 1981 میں یہاں پہ 135 کے قریب چلتن مارخور پائے جاتے تھے. اس کے بعد ہمارے جو اسٹاف ہے ان کی محنت کی وجہ سے 1998 میں اس کی تعداد تقریباً 700 کے قریب ہوئی، اور مارچ 1999 میں اس کا ایک سینسس ہوا تھا چلتن مارخور کا، اس میں اس کی تعداد 806 ہو گئی۔ تو یہ گریجولی جو ہے پارک کی انتظامیہ ڈپارٹمنٹ کی ایفرٹس کی وجہ سے اس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔
چلتن مارخور کی تعداد میں اس بڑے اضافے کے پیچھے محکمہ جنگلات کے ساتھ مقامی کمیونٹی کا بھی اہم کردار ہے۔
پھر پہلے لوگوں کے ساتھ اتنے وسائل بھی نہیں تھے یا بندوق وغیرہ اس میں، ابھی تو ابھی یہاں سے تقریباً آپ کو 10 منٹ بھی 15 منٹ نہیں لگے گا آپ کو کوئٹہ شہر تک پہنچے گا۔ تو ابھی ایسا آپ کا یہ بروری کا علاقہ ہے، یہ ابھی دا کے دشت کا علاقہ ہے، مستونگ، یہ چاروں طرف آبادی ہے، تو ان کو سنبھالنا بھی بہت، ہم لوگوں نے جیسا کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں لوگ نا، تو ہم لوگ بھی اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ادھر اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، شکار کا پابندی ہونا چاہیے، ہم لوگوں کے جو یہ مارخور ہے یہ بہت قیمتی ہے۔
غیر قانونی ہنٹنگ کے حوالے سے یہ ہے کہ کافی حد تک یہاں پہ کنٹرول ہے، تو اگر ان کیس کسی بھی ٹائم ہوتی ہے تو اس میں ہمارا جو وائلڈ لائف ایکٹ ہے 2014 اس کے جو ہے تھرو ہم کاروائی ان کو کرتے ہیں، ان کے خلاف چالان جو ہے وہ جج صاحب کے پاس سبمٹ کراتے ہیں۔
ماہرین کہتے ہیں کہ اگرچہ چلتن مارخوروں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے لیکن ان کے لیے خطرہ اب بھی برقرار ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں، پانی کی قلت اور انسانی سرگرمیوں میں اضافہ چلتن مارخور کے اس قدرتی مسکن کے لیے نئے چیلنجز پیدا کر سکتا ہے۔ حکمت اللہ اور ان کی ٹیم ہر وقت چوکس رہتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مارخوروں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔
کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ مارخور بالکل نظر بھی نہیں آتے ہیں نا، آج بھی میں نے اپنے گارڈز کو جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں پہاڑ پہ ان کو کال کیا تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی مارخور کو چیک کرتے جاؤ، ایسے نہیں کہ ایسے بھی ایریا میں جائے کہ یا خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو اس میں، تو ہم لوگ کنٹرول اس وجہ سے کرتے جب تک ہم مارخور کو اپنے ایریا میں جب تک نہیں لاتے تب تک ہم لوگ سکون سے نہیں بیٹھتے ہیں۔
چلتن نیشنل پارک میں مقامی کمیونٹی اور حکومت کی جانب سے چلتن مارخور کی بقا کی جدوجہد جاری ہے۔ حکومت مستقبل میں یہاں شکاری علاقے قائم کرنے کے بعد ٹرافی انٹنگ کی اجازت دینے کا ارادہ رکھتی ہے جس سے حاصل ہونے والی خطیر رقم مقامی کمیونٹی اور چلتن مارخور کی بقا پر خرچ کی جائے گی۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اور اب آپ کو دکھاتے ہیں امریکہ کا ایک مخصوص کلچر اور گھروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ امریکہ میں سبھی لوگ اینٹوں یا لکڑی سے بنے گھروں میں نہیں رہتے، کچھ لوگ ایسے گھروں کا بھی انتخاب کرتے ہیں جسے آپ کسی بھی وقت کہیں بھی لے جا سکتے ہیں، یعنی آر ویز یا ریکریشنل وہیکلز اور کیمپرز۔ حال ہی میں امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے قریب ایک آر وی شو منعقد کیا گیا۔ اس شو کی ہائی لائٹ جانتے ہیں سعدیہ زیب رانجھا سے۔
ویکیشنز اور ہالیڈیز کے لیے بسوں اور ہوائی جہاز کے ٹکٹ بک کرنا اور ہوٹلز بک کرنا، ان کی بجائے گھر کو ساتھ لے کر چلنا ایک سہولت تو ہوتی ہے اور آزادی بھی ہوتی ہے۔ امریکہ میں مختلف طرح کی آر ویز ہوتی ہیں۔ جو پہلی چیز مجھے پتا چلی ہے وہ یہ کہ ایک ہوتی ہے موٹر آر وی اور ان کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جنہیں ڈیسٹینیشن ٹریلر کہتے ہیں۔ ڈیسٹینیشن ٹریلر وہ ہوتا ہے جسے آپ اپنی گاڑی کے ساتھ ٹو کر کے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ ڈیسٹینیشن ٹریلر اندر سے کیسا لگتا ہے اور اس کے اندر کیا کیا فیچر ہیں۔
اس کے اندر تو واقعی پورا گھر آباد ہے، پورا فل کچن، یہاں پر ریفریجریٹر، یہ دیکھیے یہاں پر یہ سٹوو، مائکرو ویو، اور یہاں پر 3 bedrooms ہیں، ایک ماسٹر اور 2 بچوں کے لیے، اور لیونگ روم دیکھیے یہاں پر پورا ایل شیپ کا صوفہ ہے، یہاں آپ فل سائز کا ٹی وی لگا سکتے ہیں۔ ہر چیز جس کی آپ کو ایک گھر میں ضرورت ہو سکتی ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر کافی زیادہ اسٹوریج ہے، کافی ڈیپ اسپیس یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ فل سائز کی کلوزٹ ہے اور یہ یہاں پر شاور ہے۔ ایک اور فیچر جو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا ہے وہ باربیکیو ہے اور یہ فریج ہے۔ تو آپ یہاں پر شیڈ آگے کریں، دھوپ میں اور بارش میں آپ یہاں پر باربیکیو کریں اور ناشتہ کریں اور انجوائے کریں، یہ بڑا اچھا فیچر ہے اس میں۔
کمپنی کے جنرل مینیجر گیون لوٹس نے ہمیں بتایا کہ اس وقت مارکیٹ میں یہ سب سے بڑا ڈیسٹینیشن ٹریلر ہے۔ اس میں وائی فائی بوسٹر ان بلٹ ہے جسے کیمپ گراؤنڈ کے وائی فائی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور ٹی وی آپ وائی فائی اور کیبل دونوں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ गेवन लुट्स का कहना था कि जिन कैंप ग्राउंड में आप कैंपिंग के लिए जाते हैं वहाँ सिटी वाटर कनेक्शन होता ही है, तो किस ट्रेलर का वाटर टैंक कितना बड़ा है इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पानी रिफिल करने का ऑप्शन ना हो तो चार लोगों की फैमिली इस ट्रेलर के 40 लीटर के टैंक से बहुत आराम से चंद दिन गुजार सकती है। तो इस डेस्टिनेशन ट्रेलर की कीमत थी 95,000। मुख्तलिफ साइज और मॉडल्स के हिसाब से इसकी कीमत मुख्तलिफ होती है, लेकिन जो एवरेज कीमत है डेस्टिनेशन ट्रेलर की वो 35,000 से 95,000 तक होती है। अब बात करते हैं उन आरवीज की जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसी और गाड़ी की जरूरत नहीं होती, बल्कि उनके अंदर इंजन इन बिल्ट होता है और वो खुद ही पूरी गाड़ी होती है। इन्हें मोटर होम आरवीज कहते हैं। अमेरिका में तकरीबन 1,12,00,000 लोगों के पास आरवीज हैं और इनमें से 10,00,000 तो रहते ही इनके अंदर हैं। इन्हें मोटर होम्स कहते हैं। मोटर होम्स आरवीज जो हैं उनमें भी कई किस्में हैं। ये मेरे जो उल्टे हाथ पे खड़ी हैं ये बी और सी कैटेगरी की छोटी आरवीज हैं जिनको कैंपिंग के लिए या छोटे ट्रिप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर, और ये जो मेरे सीधे हाथ पे बस के बराबर बड़ी मोटर होम्स आरवीज खड़ी हैं ये बड़ी फैमिली के लिए और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए और ज़्यादा दिनों के लिए जब लोग जाते हैं तो ये इस्तेमाल करते हैं।
तकरीबन 30 फुट की आरवी में 90 गैलन का टैंक होता है। आम तौर पर इससे 1 गैलन में 8 से 9 मील तक सफर किया जा सकता है। आम लाइसेंस से इसे चला सकते हैं।
आरवीज और डेस्टिनेशन ट्रेलर्स के अंदर घूमते हुए जो एक और सवाल मेरे जहन में आया है वो ये है कि इनके अंदर किचन है, बाथरूम है, तो गंदा पानी और फुजला कहाँ जाता है? तो ये पता चला कि जिन कैंप ग्राउंड्स में इन्हें पार किया जाता है इसे डिस्पोज ऑफ करने की सहूलत भी वहाँ मौजूद ही होती है। अमेरिका में आरवी अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है और अंदाजा है कि 2029 तक ये मजीद एक्सपेंड हो जाएगी। जब आप आरवी खरीदते हैं तो जाहिर है आपके पास इसके लिए पार्किंग होना भी जरूरी है, लेकिन आरवी को आप रेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस आरवी शो में बहुत से फ्यूचर बायर्स भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो आरवी क्यों खरीदना चाहते हैं और इसमें वो क्या फीचर देख रहे हैं।
We just purchased our RV.
हमने अभी अभी आरवी खरीदी है और हमें इसमें जो बाहर डेक बना है और बड़ी विंडोज ज्यादा पसंद आई हैं। हम बीच पर जाने का सोच रहे हैं और एक महीने में कम से कम एक बार तो ट्रैवल करेंगे ही। हमारे पास कुत्ते हैं तो हम उन्हें आराम से अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अपनी बेड शीट्स, अपने जाती बेड के साथ साथ ये एडवांटेज भी है कि जब चाहें और जो चाहें व्यू बदल लें, जिसके होटल में आपको एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ते हैं।
तो आज तो हम ये आरवी शो देखने आए थे, थोड़ा सा इंटरेस्ट था आरवीज में, गाड़ियों में बच्चे का, तो इसको लेके आया था मैं। बट हाँ, आगे जाके कैसा रहता है तो इस बारे में सोचेंगे, और आज देखा है तो काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली है, काफ़ी सही लगा है, क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती है आरवी में और हाउ यू कैन सर्वाइव इन वुड्स इवन विद ऑल द यू नो फैसिलिटीज़ दे प्रोवाइड इन द आरवी।
आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ये मोटर होम ले लें, इस तरह के मल्टीपल ले लें, आपके पास कैंप साइट अगर आपके पास है तो आप वहाँ ले जाके इसको रख के इसको एस्टैब्लिश करके बड़ा अच्छा एक बिजनेस आइडिया आप इसमें से इवॉल्व कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारी और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वैल्यू ऐड, तो लाइक जिस तरह से आपके होटल्स होते हैं इस तरह से आप इसको एक अच्छी सी रिजॉर्ट टाइप की चीज़ भी बना सकते हैं।
लो जी, हम तो आ गए ड्राइविंग सीट पर और हम तो चले। अरे नहीं नहीं, हम कहीं नहीं चले, और आपको ये भी बताते चलें कि ऐसा नहीं है कि ये डेस्टिनेशन ट्रेलर्स या मोटर होम्स आप इनमें बैठे और इनको लेके आप कहीं भी चले गए और कहीं भी पार्क कर दिया और सो गए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, इनके लिए मखसूस पार्किंग ग्राउंड्स होते हैं जिनको कैंप ग्राउंड्स कहते हैं, और अमेरिका में तकरीबन 18,000 कैंप ग्राउंड्स हैं जहाँ पर आप अपनी आरवीज ले जाकर खड़ी कर सकते हैं। सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
इसी दिलचस्प रिपोर्ट पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से, और इंस्टाग्राम और एक्स पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्ला खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سأورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو دپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پانا پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د اوکراین په اړه د اروپای مشرانو غونډه. د لندن دی غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته تود هرکلی ویل شو. کانګریس ته د ولسمشر ترامپ وینا. ټاکل شوی په اوکراین او منځني ختیځ کې د جګړو د پای ته رسولو اړتیا، په نورو هیوادونو باندې د تعرفو لګول او د فدرالي حکومت د لګښتونو کمول به د ولسمشر ترامپ د وینا مهم ټکی وي. او په روژه کې د میلیونونو افغانانو لوږه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې میلیونونه افغانان په دې نه پوهیږي چې بل ځل ته به خواړه له کوم ځای نه ترلاسه کړي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ.
قدرمن لیدونکو سلام. نن دوشنبه ده د 14 مریض کال د کب دیار لسمه او د مارچ دریمه نیټه. زه خایسته سعادت لامیمه. د خبرونې قدرمن میلمه د سیاسي چارو شنونکی شهیر نصاری سره د اوکراین او اروپا د اړیکو راتلونکي څېړو. زما همکار سمیع الله جلال زیبا په لندن کې د اوکراین په تړاو د غونډې مهم ټکي موږ تاسو سره شریکان دي. او په پیښور کې زموږ همکاره مسکا ساپۍ د تورخم په امنیتي وضعیت رڼا اچوي. له تاسو ټولو د زړه له کومې مننه کوم. راسره مل اوسېږئ. قدرمنو لیدونکو، اروپایي مشرانو د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه د بحث په هدف د یکشمې په ورځ په لندن کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تود هرکلی وشو. دا غونډه وروسته له هغې وشوه چې زلنسکی د ټرمپ سره تند بحث درلود او بیا له نوموړي وغوښتل شول چې له سپینې ماڼۍ څخه ووځي. په ورته وخت کې مسکو ویلي چې د ټرمپ سره د زلنسکی له خبرو ښکاري چې کیف سولې ته علاقمند نه دی. د خبر نور جزئیات د خپل همکار سمیع الله جلالزی صاحب نه اخلم چې د کانګرس د ماڼۍ لمخې پروګرام سره مل شوی دی. جلالزی صاحب ستړي مشي. د اوکراین د جګړې د ختمېدو په تړاو چې ټینګار هم د ولسمشر ترامپ امدادی تازه تحولات څه دي؟
خاسته جانې، که څه هم په واشنگتن کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ او زلنسکی ترمنځ تند بحث وشو، اما د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي د دې امکان شته چې دای د امریکا او د ولسمشر ډونالد ټرمپ سره خپلې اړیکې بیرته ورغوي او د واشنگتن سره د قیمتي یا کمیابه منرالونو قرارداد امضا کړي. زلنسکی په لندن کې د اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته خبري اعلان ته وویل چې دی د امریکا په مرستو پوهیږي، د امریکا د ټولو مرستو څخه منندوی دی او کیف د روسیې سره په جګړه کې د امریکا په مرستو باندې حساب کوي. ښه، زلنسکی په داسې حال کې دغه څرګندونې کړي دي چې د امریکا د استازو د جرګې مشر مایک جانسن په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې په کار ده د اوکراین ولسمشر په اوخ راشي او د خبرو میز ته راشي، او که داسې نه کیږي نو یو بل کس دي د اوکراین رهبری په لاس کې واخلي. مایک جانسن ویلي دي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په واقعي شکل د اوکراین د جګړې د ختمېدو حسا کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز هم په خپل تازه څرګندونو کې ویلي دي کدا اوکراین او روسیې ترمنځ سولې کې نو ممکن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی استعفا ته اړ شي. هغه له سی ان ان تلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي د دوی داسې ورهبري په کار ده چې هم د واشنگتن او هم د مسکو سره تعامل وکړي او دغه جګړه پایته ورسیږي. ښه، د امریکایي چارواکي په داسې حال کې څرګندونې کوي چې د یکشنبې په ورځ په لندن کې د اوکراین په هدف د اوکراین د ملاتړ په هدف غونډه وشوه. اروپایي هیوادونو د اوکراین څخه ملاتړ وکړ. د برېټانیا صدر اعظم کیر ستارمر وویل چې دی د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او زلنسکی د سولې په داسې و پلان باندې سلا شوې دي چې دغه پلان به ترتیب او بیا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته هم وړاندې کړي. یو شمیر نورو هیوادونو هم د زلنسکی او ټرمپ په وروستیو توندو څرګندونو باندې غبرګون ښودلی. مسکو ویلي دي چې د زلنسکی د څرګندونو څخه د دې غونډې څخه معلومیږي چې کیف د سولې خبرو ته چمتو نه دی. اما چین بیا هیله مندي ښودلې ده چې ټول طرفونه دې کار وکړي او دغه جګړه دې پای ته ورسوي. د نړۍ مشانو له روسیې سره د اوکراین د جګړې د راتلونکي په اړه د بحث په هدف د یکشنبې په ورځ په لندن کې غونډه وکړه. په خونړۍ جګړه کې له درې کلونو خیلتیا وروسته په دې غونډه کې ګډون کوونکو مشانو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ته وویل چې د هغوی دوامداره ملاتړ به ورسره وي. په اروپا کې لزلنسکي څخه توت هرکلای تیرونه په سپینه مړی کې د هغه سره د ټرمپ د تون باس په نسبت متفاوت وو. د اوکرين ولسمشر په دې هدف په واشنگټن کې و چې د اوکرين سره د کامیاب منرالونو په اړه قرارداد لاسلیک کړي، خو هرڅه خبريالانو په مخ کې بدل شول.
تاسو باید یا هوکړه وکړی یا موږ پکې نه یو، او کوم ونو شنو تاسو باید خپل جګړه وکړی. فکر نه کوم چې دا به خکار وي، خو تاسو خپل باید جګړه وکړی. تم لا تر نه لري، او که یو ځل قرارداد لاسلیک کړي نو تاسو به په خټ ډیر موقف کې اوسئ. خدا سي نه خکاري چې تاسو دې منندوی اوسئ، او دا خکار نه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د ولسمشر ټرمپ موقف تکرار کړ، وی ویل چې زلنسکي د جګړې په دوام سره د درېم نړیوالې جګړې خطر رامنځته کوي. مارکو روبیو زیاته کړه دا جګړه د خبرو لارې هواریدلی شي، نه په جګړې سره.
زه وایم دا 0% احتمال لري چې موږ نو شو کړی هغوی د خبرو میز ته راکاږو. هر څونه ژر چې ټول دلته سره راټول شي او دا درک کړي چې دا یوه بده جګړه ده چې یو خراب لوري او د وجاړو په طرف روانه ده، او هر ډول خطرات ورسره دي چې کولای شي په یوې پراخې جګړې بدله شي. هر څونه ژر چې خلک دا درک کړي، زه فکر کوم هموغومره ډیر به موږ وکړی شو پرمختګ وکړو.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه اوکرایني سرتیري چې سخت ټپیان شوي او د بدن یو شمیر غړي له لاسه ورکړي بیرته د جګړې ډګر ته راستانه شوي دي. هغوی په داسې حال کې جګړې ته راستانه شوي چې زلنسکي ویلي 380,000 اوکرایني سرتیري په جګړه کې ټپیان شوي دي. د امریکا په کانګرس کې دیموکراتان وایي دا یو خراب وخت دی چې یو متحد یوازې پریښودل شي.
ما تېره اونۍ داسې اوکرایني سرتیري ولیدل چې طبي مرستې ترلاسه کوي او په سختګۍ لاسونو او یوه پښه هڅه کوي چې د اوکراین ملي سرود ته ودرېږي. دا زموږ دپاره ښه وخت نه دی چې دغه زړور اوکراینیان له پامه وغورځو.
خدا چې د اوکرين د ټپیانو شمیر زیاتېږي، هغوی هم د سولې د خبرو غږ کوي.
موږ باید سولې ته یو چانس ورکړو. موږ باید داسې یو فضا رامنځته کړو چې پکې پر پوتین او روسیې کافي فشار راوستلی شي. د خبرو میز ته راولو، وی هڅو او پرې فشار واچو، او که داسې ونه شول نو موږ باید د اوکرين په طرف ودرېږو.
خو اوکرایني سرتیری چې یو شمیر ډیر بټه پین شوی و سم د جګړې په لومړی کرخه کې دي، ځکه د سولې هوکړه ممکن ژر ترلاسه نشي.
خو اروپایي مشران په اوکراین کې د سولې لپاره د امریکا ملاتړ اړین ګڼي. آیا د امریکا نه پرته د اروپایي هیوادونو ملاتړ د روسیې سره مقابلې لپاره کافي دی او کنه؟ په دې تړاو د خبرونه قدرمن میلمه د سیاسي چارو شنونکي شهیر نصاری صاحب ارزونه اورو. نصاری صاحب ستړي مشه، ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان چې موږ سره یاست، لومړی ځل دی چې اروپا او امریکا د نړیوالو امنیتي مسایل په برخه کې یو متفاوت لیدلوری لري. د امریکا سره دا وضعیت به د اروپا پر امنیت باندې څه ډول اثر ولرلی شي؟
با سلام تاسو ته او محترم مخاطبین ته. یعنی دغه اروپا چې نن مونږ لرو با تاسف په وضعیت کې نه ده چې دوی کوشش وکړي چې یوازې بغیر د امریکا نه خصوصا خپل امنیت او د اوکراین د امنیت تامین امکانات ولري. نو تاسو یو ډیر زیات مهم ټکی دلته درته چې درې کالمنې کې چې پاندېمی اقتصادي اثرات تو اروپا نه نو ختم، درې کالمنې چې جنگ شروع شو او د اوکراین جنگ د اقتصادي د لحاظ اروپا باندې زخت ډیر تاثیر لري. زه تاسو ته یو مثال دلته عرض کوم. تاسو د مثال جرمني چې یو ډیر مهم اقتصادي ملک ده او اروپا کې ډیر زیات تاثیر لري، د دوی مکمل مواد سوخت د پایپ لاین چې نورد استریم ورته وایي له روسیې نه راتله او هغه بند شوی ده. نن سبا فسلها و صنعتی و اقتصادی شرکتونه د آلمان نووزی، ولی چون انرژی ډیر زیات ګران ده. نو کله چې اروپا په خپل داسې وضعیت کې نو بغیر له امریکا نه د
امکان نه لري،
دوی نشي کولی چې مثلا فلانه تامین کړي یا نور.
بله شهیر صاحب، نو بیا ولې ژمنه کوي؟ او د دې ترڅنګ موږ واورېدل چې کی سټارمر ویل چې اروپا د اوکراین پوځي ملاتړ کوي او دوی د روسیې به بندیزونه زیات کړي، خو د امریکا همکارۍ ته هم ضرورت شته تر هغه چې دوامدار سول او امنیت راشي. دا ستاسو په نظر یو غوره محاسبه ده؟
یعنی دا کوم جلسه چې دوی درلود اوس لندن کې، یعنی کډیر زیات د سی واقع بینانه مونږ او تاسو ګورو ډیر د سی شواری غوندې ده، یعنی میانتهی ده. په تور د مثال البته د آلمان غدون کړه ده صدر اعظم چې هغه په خپل نور رسما بایلل ده انتخابات نو دې څه قدرت لري چې هلته په تور د مثال کوم قول او قرار ورکړي. یا په دغه مثال مکرون په خپل تاسو وګورئ په دغه کې د دې از اصلا سامنے لري په حکومت کې، صرف یو سمبولیک رئیس جمهور ده. نو منظور مې دا په خپل د انګلستان وضعیت تاسو وګورئ، نو دغه ناس چې کوم لندن کې و درست ده چې د سیاسي د لحاظ کوشش دوی کوي چې زلنسکي ته لکه بلاخره پس لاغه واقعي نه چې واشنگتن که مختصو دسته تسلی ورکی، ولی په عین حال که تاسو وګورئ له هر یو مشر چې غیزی نه غیږي چون وایي چې والا بغیر امریکا نه
نکیږي. بله یعنی امنیتی مرسته دوی نشي کولای، یوازې سیاسي
مرسته. اما یعنی دوی اقتصادي مشکلات لري دي زیات.
شهیر صاحب، په دې امنیتی جنجال کې د ناتو نقش څه دی چې امریکا یې لا هم مخکخه غړي ده او مشترک مسولیتونه هم لري؟
نو ناتو کوایسی په تاور د مثال که چیرته دغه پروسه د سال ریختیا مخت لارسی او امریکا او روسیه سره له اوکراین دوی کوم تفاهم ته ورسی، کیدیش تر ناتو چتر لانده یو سلسله تضمینات یا بالاخره یو سلسله دوی اقدامات تصویب کی چې لاغیل مخی اوکراین تا دوی تضمین بلاخره بعضی تضمینات ورکی چې چیر تا بلوار روسیه په تور د مثال عمله وکړي نو دوی به څه وکړي. نو دلته کې دوه خبره ده، یو دا ده چې د ناتو له آدرس غږېدل دوی ته لااقل هر یو ملک له اوبو نه هغه بار د مسؤلیت سپک کوي، ځکه چې ناتو یو ډېر لوی چتر ده چې هغې کې امریکا هم سهیم ده. او له بلې خوا دوی کوشش کوي چې تر ناتو چتر لاندې، یعنی هنوز هم امریکا و بعضی نور ممالک لکه ترکیه دوی ځان سره ولري اروپایان او
بله یو وروستی پختنه حمله تاسو نه اوس چې ولادمیر زلنسکی وایز دیتا آماده ایم چې د منرالونو په برخه کې یو قرارداد لاسلیکم، اوس نور د دینه وړاندې څه په کار ده؟ په خاصه توګه چې ولسمشر ترامپ راضی کړی شي چې خبرو ته کین یو موافقه وکړي.
زه یعنی دا تاسو که ورسته پوښتنه چې تاسو دسی وایم یو بسته بندی او دغه معدنو په باب، دغه جګړه باید درې کاله دوام تر اوسه پورې نو کړی، او دغه جګړه نور دوام اروپا ته هم ډیر زیات ګران ده او اوکراین هم امکانات نه لري بغیر له دې نه چې اوکراین له دغه معدنو سره هغه معامله چې اوس امریکا وایي که هغې ته ځان چمتو نه کړي یا څه بل تشویقي مسایل چې بالاخره امریکا تشویق شي چې دغه مسئولیت و نخلی، نو دوی دغه جګړه مخته دغه شرایط کې
بله.
چې تاسو یو بله. یعنی ډیر مشکل ده دوی ته چې دوی مخته شي
بله.
او بل دا چې مثلا دوی نه تنها تجهیزات کمبود تجهیزات سره دوی مشکلات لري، نیروی بشری نه لري
بله.
هم دغه دوی په قدر کافی ځوانان به اوکراین تختی اروپا خواته نور ملکو ته ځي او دوی کمبود نیروی بشری سره
بله. همدې مسئلې ته هم په سپینه ماڼۍ کې هم اشاره وشوه. شهیر نصاری صاحب، له تاسو نه د زړه له کومې مننه کوم. کور ودان او بریالي اوسئ، خوشحاله اوسئ.
تا افغانستان په تړاو مسایل ترازو د روژې میاشتې په جریان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې میلیونونه افغانان په دې نه پوهیږي چې بل ځل ته به خواړه له کوم ځای نه ترلاسه کوي. اوچا زیاته کړې چې څه کم 15 میلیونه خلک د لوږې سره مخ دي. په کندهار او هرات کې شتمن خلک بیا د بېوزلو د لاسنیوي لپاره په جوماتونو او نورو عامه ځایونو کې په خلکو خواړه ویشي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا د یک شنبه په ورځ د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یو پیغام کې لیکلی چې اوس مهال په افغانستان کې 4.8 میلیونه خلک د خوړو د نه خوندیتوب یا لوږی سره مخ دي چې 3.1 میلیونه په بیړني حالت کې دي. دارنګا د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي چې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د 1.9 میلیارډ ډالر د اړینې بودیجې یوازې 9.9 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. یو بخوانی افغان ډیپلوماټ عزیز الدین معارج وایي چې ملګری ملتونه باید بودیجه برابر کړي او د دې لپاره چې پیسې ترلاسه شي نو باید د حساب ورکولو او امن چاپیریال رامنځته شي.
ضرورت هغه پخوانی پروسیجر چې مخې ته ته په شفافیت هغه اوس په هغه ډول نه دي. ځکه هلته اساسي قانون یا اداره ټوله ته نهسته قانون اساسي او د اداره ټوله طالبان په لاس کې ده. دوم مسله ملګرو ملتونو سازمان خپل هم داسې مستقل سازمان نه دی. هغه د زبرځواک هیوادو پالیسي هم مخې ته بیایي، یعنی سیاست هم کوي. درسته ده چې حقوقي او بینالمللي او نړیوال سازمان ده با اعتباره، اما پالیسیان هم مخې ته بیایي کېدای شي د پدې شاته بازي هدایت ولري چې ځینې کارونه په بل ډول ترسره کړي. اما په ټوله کې متضرر ملت د افغانستان کېږي، باید نړیوال توجه ورته کړي ملت ته هم طالبان.
تر دې دمخه د سر صلیب نړیوالې کمیټې هم په افغانستان کې د بشري بحران په پراخېدو اندېښنه ښودلې وه او د غیوات سره د بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې وه. د راپورونو لمخې د کندهار او هرات په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې شتمن خلک او خیریه ټولنې د بیوزلو لپاره خواړه برابروي. خلک په دې شپو ورځو کې د نادارو لاسنیوي او د هغوی د اړتیاو پوره کول یوه صدقه بولي.
خبر ده چې غریب هیوادوال زموږ په هیواد کې ډېر ستا، نو د هغه لپاره دلته روژه ماته ماده کول یو صدقه ده او هغه هم د دغه ځای څخه مستفید کیږي. روژه د هر هغه شتمن هیوادوال چې یو څه په واسه پراوي باید په دغه سپېسلې میاشت کې د بېوزلو لاسنیوی وکړي او د دوو کسانو سره خپل واسه پرې همکاري وکړي.
مش په دا ټول کارو پر داس یو ته ډیر غریبۍ سره ناتې مر دا ما جته راغلی ته غریبۍ سره غوی خدي مر دا راکلو ته ثواب ته پاره د خدای ته پاره د الله د رضا ته پاره برکله یو ځای په جماعت کولای.
نړیوال بانک د افغانستان د وضعیت په اړه په یو وروستي راپور کې ویلي چې د غیواد د خوړو د نه خوندیتوب د پراخ بحران سره مخ ده او همدا اوس 2.6 میلیون افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو د دریو سخیوه برخه جوړوي د خوړو نه خوندیتوب تجربه کوي. احمد شکیب د امریکا غږ واشنگتن.
بل پلو د ننګرهار په ولایت کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو د یکشنبه په شپه په تورخم کې د پاکستانی سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د وسلوالو د نښتې خبر ورکړی. په دې اړه وروستی حال د خپلې همکارې مسکا ساپینا اخلو چې د ژمنې سره سم موږ سره اوس په خبرونه کې ده. دا شخړه مسکا جانې ستړي مشي په خیر راغلې، په څه کومې مسلې باندې پیل شوه؟ اوس وضعیت هلته څنګه ښکاري؟
زیات مننه کوم شایسته جانه. تیره شپه شاوخوا 12 بجې وې چې موږ ته هم خبر راغی چې پر تورخم ډزې روانې دي دواړو خواوو ته، او بیا نن د پاکستان لوري امنیتي سرچینې که څه په رسمي بڼه باندې څه ویل شوی نه، د خو امنیتي سرچینې دا خبره کوي چې د طالبانو له لوري پر دوی باندې پر ایوب نوم یو پوسته دا هلته ډزې شوې دي چې بیا په ځواب کې دوی هم پر هغو باندې ډزې کړې دي. او د امنیتي سرچینو په خبره چې دې غاړې ته د اف سي درې سرتیری او یو عام وګړي چپی شوی دي. او د طالبانو له لوري بیا د باختر د خبری اژانس د راپور له مخې چې د طالبانو لوري کنټرول کیږي، د محلي سیاسي مېزو د چواکو د معلوماتو پر اساس دا خبره شوې ده چې طالبان د خبر کې چې کله دوی په خپل تاسیسات یا خپل فعالیت باندې بوخت او البته د پاکستان پر خاوره باندې، نو دې غاړه څخه پاکستانی سرتیرو په هغه باندې ډزې کړې دي چې بیا هغه ځواکې پر دې باندې ډزې کړې او دې غاړې ته بیا منجوب له هم رسیدلې ده. که څه هم په رسمي بڼه باندې طالبان څه نه دي ویلي، خو د تورو نیوز د راپور پر بنسټ د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دا خبره تورو نیوز ته کړې چې دغه ډز یو خو سار یو لږ بوجو پورې دوام کړي په وقفي بڼه باندې، او بل دا چې د طالبان له لوري یو سرتیری وژل شوی او دوه نور پکې چپیان هم دي. تر اوسه پورې اصلي لامل یې معلومه نه ده چې ولې دا ډزې پیل شوې، خو دا په داسې حال کې ده چې هم تیره ورځ په پېښور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی الیمین ګندپور د پېښور د قونسل یا قونسلګری مشر حافظ محب الله شاکر سره لیدنه کړې او د نور موضوعاتو پر ترڅنګ د تورخم د پرانستلو په اړه هم خبرې شوې. او هم دا تیره ورځ د لس بجو څخه تر ماسپښین پورې یو مذاکرات هم د دواړو اړخ ترمنځ شوی ده چې هغه هم بې پایله پای ته ورسېده. او اوس وضعیت داسې ده چې معلومه بېخي نه ده چې دا پوله به کله پرانستل کېږي، ځکه وضعیت نور هم خراب شوه او هلته خلک اوس نه دي غواړي چې یو خوندي ځایونو ته ځان ورسوي.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان، بیا به هم تاسو سره په تماس کې اوسېږو. خوشاله اوسئ. تر دې وړاندې د ناسا د فضایي نوي تلسکوپ په اړه هم تاسو ته په زړه پورې رپورټ لرو، خو لومړی لنډه دمه اخلو.
ملت ته د ولسمشر ترامپ وینا. ترامپ ولس ته د زرینې دورې زیری ورکړی. کډوالي او د سرحدونو امنیت په حکومت کې، اصلاحات بهرنۍ ننګونې او د مرستو ځنډیدل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د مارچ په څلورم ملت ته وینا کوي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون په دې اړه ځانګړې خپرونه لري. د واشنگتن ډي سي په وخت د ماخام د ونیمونه تر لس نیمو پورې.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره مالی است. نړیوالو خبرونو ته براشو، په اوکراین او منځنی ختیځ کې د جګړو د پای ته رسولو اړتیا، د امریکا متحده ایالاتو لخوا په نورو هیوادونو باندې د تعرفو لګول او د امریکا د فدرالي حکومت د لګښتونو کمول، دا هغه موضوعات دي چې تمه کیږي ولسمشر ډونالد ترامپ به همدا اونۍ کانګرس ته د خپلې دوهمې دورې لومړۍ وینا کې پرې خبرې وکړي. د امریکا غږ خبریاله ورانیکا بلډیرس اګلیسیس په دې اړه یو رپورت چمتو کړی دی.
Mr. Speaker, the President of the United States.
د 2018 کال په سیر د امریکا ولس مشر ډونالد ترامپ د سیشنبی پورس د کانګرس ګډي غونډې ته وینا وکړي. تمکیږي چې د روسي او اوکرين جګړه به د ترامپ د وینا مهمه برخه وي.
زه د سولې په لټه کې یم. موږ نه غواړو چې لسکلنې جګړې ته لاړ شو. موږ سولې غواړو.
د امریکا ولسمشر با ممکن کانګرس ته د اسرایلو او د حماس د جګړې او د غزې د راتلونکو په اړه د خپل دریس په اړه تازه معلومات هم ورکړي. د فروری په سلورمه نیټه د اسرایلو له لومړي وزیر بنجامین نتنیاهو سره د ګډې خبري غونډې په جریان کې ترامپ وړاندیز کړی و چې امریکا باید غزا په سیاحتي سیمه بدل کړي.
متحده ایالات باید د ټوټیزم کې مالکیت ولري چې د ارزښت وړ پراختیا او زورګونه کارونه برامنځته کړي.
شنونکي دا تمهم لري چې ترامپ په کیپیټل کې د خپل وینا په جریان کې د نورو هیوادونو په توګه د امریکا د تازیرات لګولو د دلیل په اړه هم خبري وکړي.
زه په هغه باور لرم. هغه باور لري چې که تعرفې ولګوي نو دا به د بایو د لوړوالي لامل شي چې تولیدونکي به اړ شي چې بیرته متحده ایالاتونو ته راشي تر څو د دې تعرفو څخه مخنیوي وکړي.
کېدای شي چې ترامپ د خپلې ادارې پر ضد ځینې نیوکې هم رد کړي چې د حکومتي لګښتونو کمولو او د درغلۍ کمولو لپاره د خپلو هڅو په وجه سره مخ دی.
زما په نظر هغه به د لګښت سپمولو اقدام په توګه د دې په اړه خبرې وکړي. زه باور لرم چې هغه به د دې په اړه خبرې وکړي چې دا څومره عالي کار دی.
د امریکا سناتورا الیسا سلاټکن چې د امریکا د مرکزی استخباراتو سی آی ای پخوانی شنون کې دا د ولس مشر ترامپ د وینا په اړه د ډیموکراټانو خبرګون خودلو ته غوره شوې ده. شنون کې او براین وای چې امریکایان به شاید د سه‌شنبه په ماخام د سناتوري سلاټکن سرګندونی او د ترامپ بشپړا وینا به په عمده توګه په ویب سټریمونو یا ټولنیز رسنو کې تعقیب کړي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
او د منځنی ختیځ په تړاو اسرائیلو د یکشمې په ورځ غزې ته د مرستو د لاریو ننوتل بند کړل. د اوربند لپاره د موافقې دوهم پړاو ناڅرګند دی او جګړې هم چې له تیرو شپږونیو راهیسې د اوربند لومړی پړاو په بنسټ درول شوی و اوس لا زور اخیستی. پرون د مصر د رفح په سرحدي لاره کې د مرستو لارۍ په یوه اوږده لیکه کې درېدلې وې. د خوراکي توکو بار لاریو چلونکي وایي چې دوی ته اجازه نشته چې له پولې تیر شي او هیڅ ډول دلیل هم نه ورکوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ویل چې حکومت یې د منځني ختیځ دپاره د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکاف لخوا د روژې دپاره په غزې کې د لنډمهاله اوربند وړاندیز منلی دی. بلفلو پرون د اکادمی اوارډز په نوم د کلنیو معتبرو سینمایي جایزو په مراسمو کې انورا د غوره فلم مقام وګاټه. دغه فلم د آسکر 15 جایزې ګټلې چې یو د آزادو فلمونو جایزه هم شامله ده. دا د یوې بهرنۍ نڅاګرې په اړه ډرامه ده چې د روسیې د یو اشرافي زوی سره واده کوي. دغه فلم نه نور کاندیدان مات کړل چې په هغو کې د ویکټ په نوم مشهور فلم هم شامل دی. ډایرکټر او پروډیوسر شان بیکر درې د آسکر جایزې وګټلې. خو مهم خبر د ناسا په اړه. د ناسا نوی فضایي تلسکوپ په مقناطیسي نور د ټول اسمان نقشه جوړولی شي. دا تلسکوپ د کهکشانونو د جوړښت، د کائناتو د تکامل او حتی په خلا کې د مالیکولونو ویش په اړه هم نوي معلومات چمتو کوي. پام وکړئ په دې هکله رپورت ته.
دا تخیلی تصویرونه په مدار کې تلسکوپ ښیي چیرته چې دا به په سیستماتیک ډول هلته ځای پر ځای شي او د فضا پوره انځور به ترسیم کړي. دا به د کهکشانونو، ستورو او فضایي جوړښتونو معلومات راټول کړي. دغه څارونکي به د مځکې شاوخوا یو قطبي مدار تعقیب کړي او په هرو شپږو میاشتو کې به د ټولې فضا یا آسمان نقشه جوړ شي. د نورو تلسکوپونو پر خلاف چې په انفرادي فضایي شیانو تمرکز کوي، سپیرکس به په یو ځل کې د آسمان لویه برخه وګوري چې ورسره به په کائناتو کې د بیلابیلو شیانو د موندلو توان ولري او په دې ډول سره به د کائناتو درې بودي نقشه جوړه کړي. د تلسکوپ لخوا اخیستل شوی هر عکس به دومره لوی وي چې د دوه ویشتو بشپړ سپوږمۍ چې څنګ پر څنګ کېږدي د هغوی په برابر به وي. دا وړتیا ساینس پوهانو ته د دې فرصت برابروي چې په سلګونو میلیونو کهکشانونه اندازه کړي او د دوی د جوړښت او تکامل په اړه توضیحات څرګند کړي. الیور ډور د ناسا د جت تحقیقاتي لابراتوار کې یو لور پورې ساینس پوه دی.
This week is going to be very exciting.
دا اونۍ به ډېره په زړه پورې وي. ناسا په یو راکټ کې دوه ماموریتونه پیلوي. لومړی یې د پنځ ماموریت دی چې لمر یا هم د یو ډول ستوري په شان دی، او دوهم یې د سفیرکس ماموریت دی چې زه یې کار کوم. او د سفیرکس هدف دا نه دی چې له لمر څخه لیدنه وکړي، بلکې د ټولو موټیو ون نقشه چمتو کوي کوم چې د لمر څخه لیري وي. دا د کائناتو د منشا، د کهکشانونو د اصل او د ژوند د اصل په اړه نوي معلومات ترلاسه کول دي.
سپیرکس یعنی د کائناتو د تاریخ د معلومولو معنا ورکوي. دا یو پیاوړی فضایی دوربین دی.
نو دا فضایی بیړۍ شاوخوا 2 متره لوړ ده او دا خورا ځانګړی مخروطي شکل لري او دا به د فضا نقشه جوړه کړي. په هر شپږو میاشتو کې د ټول اسمان نقشه مخکې ته رالیږي او موږ به دا کار د دوه کاله لپاره ترسره کړو. نو موږ به په 102 رنگونو کې د ټول اسمان څلور نقشې جوړې کړو او له هغې وروسته موږ د یو کال په ترڅ کې خپلې وروستۍ پایلې خبرو.
په داسې حال کې چې هبل او ویب د انفرادي کهکشانونو او نیبولا تفصیلي عکسونه وړاندې کوي، سپیرکس به یو پراخ تصویر وړاندې کړي، یعنی د ټول آسمان نقشه او د راتلونکو ځانګړو مطالعاتو لپاره به لاره هواره کړي. سپیرکس تلسکوپ به د خپل ماموریت په پای کې د آسمان تر ټولو مکمله نقشه جوړه کړي چې تر اوسه نه ده جوړه شوې.
ډیټا به په عامه توګه چمتو شي او د نړۍ په کچه به ستور پوهانو ته د دې اجازه ورکړي چې د ستورو او آسماني کارنو په هکله نور معلومات هم ترلاسه کړي. د دې ورتیا سره چې د کاسموس بشپړ عکس به بې ساري توضیحات واخلي، سپیرکس کولی شي چې د کائناتو تاریخ ته یو نوې کړکۍ پرانیزي او ممکن هغه اکتشافات څرګند کړي چې تر اوسه یې تصویر نه دی خپور شوی. رڼا دورانې غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
ستاسو د ملتیانه د خبرونه په پای کې بیا هم د ژر لکوم مننه کوم. همدلته دا پښتو خبرونه پای ته رسیږي. د دې نو وروسته به د لینا روزبی په کوربه توپ دری خبرونه وګورئ چې پکې تازه خبرونه سیمه ایز او نړیوال مسایل راغون شوي دي. نو تاسو خوښ تاسو فارو علامه مال.